صفحات اجتماعی رادیو آزادی هم در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام سر بزنید. کانال های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اورېدې، ازادي رادیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د طالبانو په څیر باندې درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو بحران لا ژور شوی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د بشري حقوقو اړوند یو عملي جامع پلان طرح تصویب او عملي کړي. بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال همدارنګه وویل چې د نړیوالې ټولنې لخوا د یو پیاوړي او همغږي اقدام نشتوالی طالبان لا زړه ورکړی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د سرغړونو په تېره له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر حساب کتاب وشي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته له ورتلو منع کړی، له بهره په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت څارنه کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د حکومت یو مخالفه ډله ادا کوي چې د کابل په سړی شمالي سیمه کې د طالبانو د تلاشۍ پر موټرو برید کړی، درې تنه یې وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خپرولو سره ادعا وکړه چې وسلوالو یې تېره شپه ناوخته د طالبانو د پولیسو او استخباراتو د تلاشۍ د موټرو پر کاروان برید وکړ. طالبانو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاوې په مستقل ډول تایید کړي. د ازادۍ جبهې له دې مخکې ویلو چې د کابل پر هوایي ډګر د وروستۍ حملې په دوام چې مسؤلیت یې دې ډلې ومانه، طالبانو د کابل په بېلابېلو سیمو کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کور په کور تلاشیو خبرونه تایید کړي او ویلي دي چې طالبان د کابل د شمال په سیمو کې د خپلو مخالفانو په لټه کې دي. په بدخشان ولایت کې چارواکي په یو ټرافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړ کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي راپور ورکړ چې دا پیښه پرون د خواهان ولسوالۍ په یو اړوند سیمه کې وشوه. د خبر له مخې په پیښه کې پنځه نور کسان هم لا درک شوي دي. د بدخشان د امنیې قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار رسنیو ته ویلي دي چې پیښه هغه مهال وشوه چې یو مسافر وړونکی موټر له مرکز فیض آباد څخه د کواف ولسوالۍ خواته روان و او خواهان ولسوالۍ کې له سړک څخه واوښت او سیند ته ولوېد. خبر زیاتوي چې د لا درکه کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. د جرمني حکومت ایران ته د خپلو وګړو د سفر ممنوعیت تمدید کړ او په ایران کې له جرمني وګړو وغوښتل چې له هغه هېواد ووځي. د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبرداري ورکړ چې په ایران کې ډیره جرمني وګړي خپل ځانونه د اسلامي جمهوریت له لوري د برنټه کېدو له ګواښ سره مخامخ کوي. د لړم په اوومه نیټه په ایران کې د جمشید شار مهد په نوم د ایراني ول اصل جرمني وګړي له اعدام وروسته د جرمني حکومت په دې هیواد کې د ایران درې وړه قونسلګری بند کړي. شار مهد څلور کاله مخکې د یو کاري سفر په ترڅ کې له امریکا څخه هند ته تللی و او امریکا ته د راستنېدو په مهال د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ایران د استخباراتي اجنټانو لخوا وتښتول شو او څو ورځې وروسته د حسن روحاني په مشرۍ د ایران د هغه مهال د استخباراتو وزیر ایران ته د نوموړي د انتقال خبر ورکړ. شهر مهد تورنو چې په متحدو ایالاتونو کې د تندر په نوم د سلطنت غوښتونکو د یوې ډلې مشري کوي او د شیراز په حسینیه کې په یوه بمي برید کې هم لاس لري. شهر مهد او د هغه کورنۍ دا تورونه رد کړي وو. اروپایي ټولنې په یوه بیان کې د جمشید شهر مهد اعدام غندلی دی. د اوکران په شمال ختیځ خار خار کیف کې د پولیسو پر یو سټیشن د روسي په برید کې یو پولیس وژل شو او یو شپږشت نور ټپیان شوي دي. د اوکران د ملي پولیسو مشر ایوان ویګیفسکی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د خار کیف په مرکزی برخه کې د پولیسو ماموریت د دو روسي توغندیو په وسیله په نښه شو. د بیان له مخې په ټپیانو کې څلور ملکي وګړي شامل دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل.
و
وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو بحران لا ژور شوی او باید له طالبانو سره حساب کتاب وشي.
زه د جرمونو نړیوالې محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع د راجع کولو او په دې برخه کې د عملی څیړنو د ټولو اقداماتو پلوی یم.
یو شمېر افغان خبریالان او د وژل شوو خبریالانو کورنۍ وایي له جرمونو د معافیت کلتور تر اوسه پر افغانستان حاکم دی. نن د نومبر دوهمه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت تفصیلي راپور لرو. په میدان وردګ کې د نوري فایبر پروژې عملي چارې پیل شوي او خلک هم ورته خوښ دي.
دا ولسوالۍ په دې مسیر کې ټولې پرتې دي. د ترانسمیشن کنیکټیویټي دوی ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیالته په نامحرومو منځخو کې پراته دي هغه وسلول له مرکز سره د دغه لپاره به همدا ګټې ورسیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. د امریکا استخباراتي ادارو پرون پر هغې ډلې چې د روسیې اجنټان بلل شوي تور لګولی چې د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایه ورکولو اړوند یوه جعلي ویډیو خپره کړې ده.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ. هغه په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت په پام سره د یو هر اړخیز پلان د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ښاغلي بینت د راپور ډېره برخه جزئیات مخکې هم رسنیو ته راوتلي وو، خو پرون د خپل راپور تر وړاندې کولو وروسته د ګډونوالو ځینو پوښتنو ته د ځوابونو پر مهال د بشري حقوقو سرغړونو په تیر له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب پر التیا ټینګار وکړ. د موضوع جزئیات د احمد کل پر پورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې اته درشمې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو بحران په تیره د ښځو او نجونو لپاره نور هم ژور شوی دی. بنټ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو روان وضعیت ته په پام یو هر اړخیز پلان جوړ او عملي کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا د داسې یو پلان نشتون طالبان په خپلو اقداماتو کې نور هم زړور کړي دي. بنټ ټینګار وکړ چې باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند وباله حساب کتاب وشي. ښاغلی بنټ مخکې له دې هم د خپل دې راپور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وو، خو د دې راپور له اورولو وروسته چې کله د بیلابیلو هیوادونو استازو خپلې پوښتنې مطرح کړې نو د په ځوابونو کې تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو له حکومت سره به د دې اقداماتو په خاطر حتماً حساب کتاب کیږي. بنټ دې پوښتنې ته چې آیا د ملګرو ملتونو د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC سره په دې اړوند تماسونه نیولې دي کنه، په ځواب کې وویل چې دای د دې طرحې ملاتړ کوي.
In regard to accountability, I'm in favor of an all
زه د جرمونو نړیوالې محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع د راجع کولو او په دې برخه کې د عملی څیړنو د ټولو اقداماتو پلوی یم. په دې اړه د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې زه د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصولو سره سم په تماس کې یم.
ښاغلی بنټ په ډاګه کړه چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو عادي کول یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې پر ښځو او نجونو ټول هغه لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسیږي چې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې اعلان شوي دي. پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې د افغانستان د استازي نصیر احمد فائق په ګډون د غونډې د نورو ګډونوالو په ویناوو کې هم انعکاس وکړ. ښاغلی فائق چې لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام استازیتوب کوي، د بنټ د راپور د ملاتړ تر څنګ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
We call for the establishment of an independent accounting.
موږ د افغانستان لپاره د حساب کتاب د یو خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو او په دې برخه کې موږ د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند د هغه نوښت هرکلای کوو چې 22 نور هیوادونو یې هم ملاتړ کړی او په هغه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر راز تبعیضي چلند مخنیوي د کنوانسیون له مکلفیتونو څخه د سرغړونه په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب غوښتنه شوې.
د بنټ پراپور کې لخذو سره پر تبعیضي چلند سربیره په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت پر نورو اړخونو لکه د ماشومانو او اقلیتونو پر حقوقو د تیری پر اړوند موضوعاتو تفصیلي رڼا اچول شوې ده. د بشري حقوقو مسایل په تیر د خزو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ډیری شنونکو په باور هغه لوی خندونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې پراته دي. د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته لا هم داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د دوی حکومت به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د دې هیواد د عامو خلکو لخوا د دوی پر ضد د تاوتریخوالي له چلند شکایت کوي. دوی وایي په وروستیو کې د ایران د پولیسو او امنیتي ځواکونو تر څنګ د دې هیواد یو شمېر عامو خلکو هم له افغان کډوالو سره توپیري چلند ته مخه کړې ده. نو تفصیل په دې راپور کې.
د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د محدودیتونو او سختو اقداماتو له لګولو وروسته یو شمېر دغه کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د پولیسو او امنیتي ځواکونو د زور زیاتي تر څنګ له ټولنیزو ځورونو سره هم مخ دي. دغه افغان کډوال ادعا کوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر عامو خلکو هم له دوی سره تاوتریخوالی کړی، وهلي ټکولې دي، پولیسو ته سپارلي، توپیري او نور ناسم چلند یې ورسره کړی دی. د دوی په وینا دغه تاوتریخوالی چې د ژوند شرایط یې ورته ستونزمن کړی دي، دوی کارځایونو ته هم رسیدلی او په ځینو مواردو کې د کار خاوندان دوی تماش هم نه ورکوي. یو تن افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
په ایران کې د افغانانو وضعیت ډیر خراب او د اندېښنې وړ دی. ځینې دوکانونه مفت جنس او نانوایان هم ډوډۍ نه راکوي، د کار خاوندان بیا زموږ پیسې نه راکوي. هر دروازه مو په مخ تړلې ده. آن د ملګرو ملتونو دفتر ته هم ورغلو او لیک مو ورته ولیکه، خو چا مو غږ ونه اورید.
په تهران کې یو بل افغان کډوال فیروز دلجو ازادي راډیو سره په خبرو کې زیات کړه.
شهروندان ایرانی با افغانیا
ایرانیان له افغانانو سره نامناسب چلند کوي. دوی هر ورځ په بیلابیلو ډولونو سپکیږي او آن په سختۍ سره خپل معاش ترلاسه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې افغان کډوالو سره د شوي تاوتریخوالي ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې لیدل کېږي یو شمېر ایرانی نارینه افغان مېرمنې ځوروي. تازه د ایران د ولسمشر مرستیال علي ربیعي د دغه اقدام په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ځورونې د ورته ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا ډول چلند د نه توجه وړ او دردونکی دی. نوموړي د افغان کډوالو پر وړاندې دا ډول تاوتریخوالی زشت ګڼلی او توکم پالنه یې بللې ده. دا غبرګونونه وروسته له هغې زیات شول چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د 1403 هجري لمریز کال تر پایه د شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانانو د ایستلو امر وکړ، هغه چې د ایران په تاریخ کې د افغانانو تر ټولو لوی اخراج بلل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي، د امریکا استخباراتي ادارو پرون پر هغې ډلې چې د روسي اجنټان بلل شوي تور ولګاوه چې د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایې ورکولو اړوند یوه جعلي ویډیو خپره کړې ده. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د متحدو ایالتونو د استخباراتو چارواکو پر هغو کسانو چې د روسیې تر نفوذ لاندې کړې بللې دي تور لګولی چې په جورجیا ایالت کې د رایه ورکولو د بهیر اړونده جالي ویډیو یې خپره کړې ده. د امریکا دریو مهمو استخباراتي ادارو د ملي استخباراتو د مشر دفتر او ډي ان آی، د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی او د سایبري او تاسیساتو امنیتي ادارې CISA پرون د دې ویډیو په اړه یو غټ بیان خپور کړ. په خبره شوې ویډیو کې یو تن چې ځان د هایټي کډوال بولی ادعا کوي چې ګنې د هویت ګڼ کارتونه لري او د پنځمې په ورځ د جورجیا په دوه ولسوالیو کې څو ځلې مرستیال ولسمشرې او په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته رایې ورکړې. جورجیا له هغو اوو ایالتونو څخه دی چې د نومبر د پنځمې په انتخاباتو کې د میرمن هاریس او د هغه د سیال پخوانی جمهوری پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي مبارزې د مهم ډګر حیثیت لري. د امریکا استخباراتي ادارو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې دا ویډیو د روسیې د نفوذي کسانو لخوا جعل شوی او د مسکو د هغو پراخو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د امریکا د انتخاباتو د اعتبار په اړه د بې بنسټه پوښتنو رابرسیره کول او د امریکا په خلکو کې د اختلاف راوستل دي. بیان زیاتوي چې د روسیې نفوذي فعالانو یوه بله جعلي ویډیو هم جوړه کړې وه چې په هغه کې بیا د ډیموکرات ګوند له انتخاباتي ټکټ سره یو تړلی امریکایي وګړی د بډو په اخیستلو تورن کړی و. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دوی د څېړنو نتیجه پر هغو معلوماتو ولاړه ده چې استخباراتي ادارې لاسرسی ورته لري او د روسیې د نفوذي کسانو پخوانیو عملونو لکه د ویډیوګانو او د ناسمو معلوماتو د خپرولو پخوانیو هڅو هم تایید کړی ده. د جورجیا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر براد رافنسپرګر هم مخکې ویلي و چې دا ویډیو جعلي ده او احتمالا په انتخاباتو کې د اختلافونو او ګډوډیو د رامنځته کولو لپاره د روسي ایجنټانو لخوا جوړه شوې ده. رافنسپرګر د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دفتر هم له دې ویډیو خبر شوی او زیاتوي چې دا ویډیو جعلي او د انتخاباتو پر مهال په عمدي ډول د ناسمو معلوماتو د خپرولو یو مثال دی. رافنسپرګر په خپل بیان کې ویلي چې دا کار احتمالا د بهرنیو لاسوهنو یو هڅه ده. د امریکا استخباراتو څو میاشتې مخکې هم ویلي و چې د روسیې نفوذي فعالان پلان لري چې په امریکا کې هغه اختلافونه نور هم زیات کړي چې ګنې د خلکو په منځ کې شته او د ټرمپ په ګټه تبلیغ وکړي. د روسیې حکومت په دې اړه ادعاوې تل رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر پروژې عملی چارې پیل شوې. مسؤلینو په خبره دغه د 216 کیلومتر په دوال نوري فایبر له مرکز میدان ښار څخه تر بامیان ولایت پورې غځول کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غځونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 243 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویل چې د دې پروژې لامل کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وو. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خو په دې اساس چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبرونوري پروژه روانه ده او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نشرو کیږي تر 200 پورې یا پنجاب دسه یا کاولنګ پورې به ان شاء الله د فایبرونوري کیبل غځيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډي پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنی وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي بلکې لزورو څخه بزیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابر کړي. نو موړي دا مویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی او هغه بل دی لاري لا معیاري او باوري انټرنیټ څخه خبر خمنسي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لري پرتې سیمې چې محروم دي او خصوصا د تپخوانی حکومت چې جنگونه وبښي کې نامني و دغه د وجه دا لري پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړی چې هغه سیمه تولار سو اول ته انټرنیټ ورسو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سہولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرح شوی او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګ ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو چې د میدان وردګ ولایت د ولسوالیان سي جلریز د بیسودي سیاول د سیدوام د او د ولسوالۍ په دې مسجد کې ټول پرتی دي د ترانسمیشن کنیکټیویټي د ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامه محرومو منځ خو کې پراته دي هغه وسلول له مرکز سره د دغه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې له امله به د دواړو ولایتونو اوسیدونکي له نوري فایبر څخه برخمن سي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یو شمېر افغان خبریالان او د وژل شوو خبریالانو کورنۍ وایي له جرمونو د معافیت کلتور تر اوسه پر افغانستان حاکم دی. نن د نومبر دوهمه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. یو شمېر خبریالان وایي د دندو په تړاو ورسره بېلابېل زور زیاتی شوی خو عاملان هیڅکله هم د قانون منګولو ته نه دي کش شوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویل شوي چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې اتلس خبریالان وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د فیروز عزیزی په تفصیلي راپور کې.
د آریانا نیوز خبریال او د سیاسي خبرونو پخوانی مسؤول عبدالوارث حسرات و نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دندې له امله د طالبانو حکومت لخوا د 2020 کال د جنوري په 10مه د څلورو ورځو لپاره بندي او سخت شکنجه سوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو ویني سي لاسونه وتړل شو سترګې راپانې وتړلې او توره خلطه ور باندې کښل موټر کې واشوالم. یو سات په همدغه کابل کې ګرځېد بیا ریاست ته نوتې وي وړو هلته یې وپهغه تحقیق وه. پس له هغې نه بیا قصبي ته لاړو. بیا قصبي نه همدغسې باګرام زندان ته لاړو چې په همدغه ټول په دې حالت کښې هم شکنجه وه، هم وهل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کښې وم، په دوی په زندان کښې وم.
په هرات ولایت کې یوه میاشته خبریاله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کښې واخیستل سي، بیا ازادي راډیو ته یې وویل چې همدا څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو لخوا سخته ګواښل سوې چې دا یې د خبریالانو پر وړاندې د جرم یوه بڼه بولي. دغې خبریالې د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما څو ورځې مخکې په خپله شخصي فیسبوک پاڼه خپل یو عکس خپور کړی و. باور وکړئ چې څو ځلې وګواښل شوم. په دې لړ کې یوه ورځ بیا امر بالمعروف وغوښتم، سره له دې چې له ګواښونو وروسته ما خپل عکس لرې کړی و، خو دوی سکرین شاټ کړی و او هغه نیټه یې په نښه کړې وه.
دا یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم خبریالان خوندي نه وو. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویلي چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې اتلس ژورنالیستان وژل شوي دي. د دغې کمیټې په تازه راپور کې چې د اکتوبر میاشتې په 10مه خپور سوی، افغانستان تر جنوبي سودان وروسته د مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. ویل سوي چې د دغه شمېر وژل شویو خبریالانو له ډلې د دیارلس تنو د وژل شویو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې منلی دی. د راپور له مخې زیاتې وزنې په 2013 کال کې سوي دي. په ځانګړي ډول د 2013 کال د مې په لومړۍ نیټه په کابل کې د دوو ځانمرګي بریدونو له کبله 25 کسان ووژل شول چې نهه تنه یې ژورنالیستان وو، او پکې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عبادالله حنانزی او فرشته محرم دورانی هم شامل و. د یادو بریدونو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی و. د وسلوالو ډلو په حملو کې یو قرباني خبریال چې دا هم وایي د تېر جمهوري نظام پر مهال د 2020 کال په وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې د داعش وسلوالې ډلې یوې انتحاري حمله کې خپله او یو همکاري سخت ټپیان سوي، انتقاد کوي چې چای پښتنه نه ده کړې. د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما هغه مهال د یو ټلویزیون سره د خبریال په حیث دنده اجرا کوله. د کابل ښار په لویدیځ کې په یو برید کې ټپي شوم. زما کامرامین هم زخمي شو. سره له دې چې ګڼ شمېر بنسټونو هغه مهال ګڼ شمېر د خبریالانو ملاتړ بنسټونو هغه مهال په افغانستان کې کار کوو، نور هېچا هم زمونږ پوښتنه ونه کړه، نه یې زمونږ احوال واخیست او نه یې زمونږ په اړه حتی هغه اعلامیه هم ورنه کړه. دغسې پېښې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي. موږ له هغه وخته تر دې مهاله د دغسې پېښو شاهدان یو، او وخت نا وخت خبریالان ځورول شوي دي، وهل شوي، ټکول شوي، زندان شوي دي.
دا خبریال دا ادعا هم کوي چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکې د غصب یوې قضیې په اړه د راپور لپاره د پارلمان یو وکیل چې په خبره یې یاده قضیه کې یې لاس درلود وهل ډبول سوی، او د راپور د خپرېدو مخه یې ورنیولې ده.
زه نه پوهېږم موږ د چا څخه غوښتنه وکړو او چا ته ووایو چې دا یې چا شهید کړي،
او د هغه قضیا څه ډول پاته ده.
دا بیا په هلمند کې د ازادي راډیو د وزل سوي خبريال الیاس دایي ورور مشتبه محمدي دی چې وایي د ورور د وزل کېدو یې څلور کاله تیر شول، خو لا یې هم کورنۍ ته عدالت نه دی تامین سوی. مشتبه چې له خپل ورور الیاس دایي سره په همدې پیښه کې شدید ټپي سوی و، ازادي راډیو ته وویل
دا به د حکومت په اسمه تر سوال وي چې آیا دا سړی دی کنه. دوی یو څوک راګیر کړی وو تر څو هغه وخت د مطبوعاتو څخه ځان خلاص کړي، چې هره ورځ پوښتنې و دروژنې کېدلې تر څو د دې قضیا څنګه سوله، د دې قاتلین څنګه سوله. خو ولې د سلام حاله پاتې سوله؟ موږ ته سوال دا دی، موږ ته د دې د قاتلونو په اړه هیڅ موثقه او دقیق معلومات نه دي راکړي چې دا سړی په دغه سپوتونو باندې د دایي قاتل دی.
الیاس دایی د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د ده په موټر پسې د نخلول سوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووزل سو. هغه پیښه چې چای مسولیت پر غاړه وانخیست. خو د افغانستان خبریالانو سازمان مسول حامد عبیدی وایي افغانستان د تیر په پرتله اوس د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی، چې هیڅوک د طالبانو د حکومت لخوا پر خبریالانو د ده په ټکو د ظلمونو او جرمونو پوښتنه او مخنیوی نسي کولای. د ازادي راډیو ته وویل
د جمهوریت وروسته کله چې طالبان واکمن شول، له بده مرغه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالو پیښې زیاتې شوې، او طالبان پرته له کوم دلیله او پرته له یو حقوقي چوکاټه خبریالان نیسي، شکنجه کوي، ځوروي. په یو قضیه کې له بده مرغه عدالت تامین شوی نه دی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د غوېدا او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د کار دوام ته ژمن دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته له 3 کلونو په زیاته موده کې ډیری خبریالان نیولي، بندیان کړي دي، چې ځینې یې بیرته خوشي شوي او ځینې لا هم د دوی په زندان کې دي. ویل کېږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسول حکمت آریان او د افغان غک خبریال مهدی انصاری اوس هم له طالبانو سره بندیان دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا هدا کړي چې ډیری خبریالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مواردو له امله نیول سوي. هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي، که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نشته چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته څومره کسان نیولي او بندیان کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د 2023 کال د اګست په 22مه خپور سوی راغلي چې د 2021 کال راهیسې د سازمان 800 غیر قانوني وزنې او خپل سر نیولې، 144 د شکنجې او بد چلند موارد، 213 غیر قانوني وزنې او د پخواني دولت د 14 کارکوونکو او امنیتي پرسونل د ورکېدو موارد ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2013 کال کې د دوو فرانسوي ژورنالیستانو د وزل کېدو په غبرګون کې د خپلې عمومي اسمبلې په پریکړه لیک کې د نومبر 2مه د خبریالانو پر وړاندې جرمونو ته د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې توګه اعلان کړه. دغه سازمان په خپل یاد پریکړه لیک کې له غړو هیوادونو غوښتي چې د دغه مافیات پر وړاندې مبارزه وکړي، او د دې پریکړه لیک غړي هیوادونه باید د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي، حساب ورکونې، د جرمونو عاملین د عدالت منګولو ته د سپارلو، او د قربانیانو د درملنې، د ډاډمن او امن ځای ته د انتقال لپاره هڅې وکړي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند ولایت تمسا کلا د ولسوالۍ ته می میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه وو، دا باید موږ خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د تمسا کلا ولسوالۍ او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه وو، تقریبا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي، او ډیر مسلمانان درې بدر دي.
رحمت اللہ وبرکاتہ. آزاد راڈیو تھور کا کم کو تھا سلام العنی کی ہلے اڑان دیکھوں متقاعدہ معلول افسار ماں سدے معلولیات پوا جبان دے ماں تقاوت را کھڑا تھا متاثفانہ سے وہ تقاوت منگا تھا نہ راکی آپ معلولیات کی منگا ڈیر سخت ظن لرو ہل لرو چې موږ غاک تاسو تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. والسلام.
السلام علیکم. موږ ورور په دایلمن کې طالبانو د رئیس ترانسپورت
شاید او را واسطه در مطروانان گوره دو بلا بس در اکسن مطر یا بل مطر بلا ترنه نپار پینزه پسیتان که سلور پا بردی که ترده غرور بلا اوزر نور که آقا یونیم سلاغوانی کریه ده یاد ونیم سلاغوانی کریه ده در یو زی استر بلا زی پا غرور ده مجد توله کشی جوری دستاغه مجد شیغام تالیبان و الورپول شروع